سلامونه ستړي مشه د سهار لس بجېری تاسو زموږه کلازاتې راډیو نوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د زید ملماو درسي ساعت پروګرامونو ته څنګه شوې ده چې په څو شېبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزنج د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پرون دوشنبه رسمن پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د امن روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. د دې وزارت ویاند شرافت زمان وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنج څاڅکي ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په شپږ تجزلو کې نږدې 1 میلیونه له 50 کلونو کمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزنج ویروس مثبتې پیښې ثبتېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره به مذاکرات خو ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبري اعلان کړې او زده کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند په تړاو د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له 2 ځلې خبرو اترو وروسته دا لومړی ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تایید کړې ده چې له امریکا سره مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو د او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر اثر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دې د یورانیمو له غني کېدو لاس واخلي، خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسیې بیپیلوټ الوتکو او توغندیو یو ځل بیا د اوکراین پلازمېنه کیف او یو شمېر ښارونه نښه کړې دي. په دې بریدونو کې په خرسون ښار کې یو تن ټپي شوی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله مند دی اوکراین د روسیې په روانونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګراد ښار د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبل جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې اکرم ملن د اوربان په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولای چې له ناټو سره یوځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین او روسیې ترمنځ ژر اوربند ونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووزي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو تعرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دی وانس دوشنبه په ورځ د غیرکاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل لیدو ته ورغلی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژۍ، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نریندرا مودی د نړۍ له هغو مشرانو یو د چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د روسیې له خواروخانه ځواب ته به تمه دی چې آیا پر ملکي اهدافو د بریدونو په تړاو اوربند ته لیوالتیا لري او که نه. زلنسکی تیرشپا په یوی وینا کې ویلي اوکرين پر ملکی اهدافو د بریدونو د درېدو په اړه پر خپل وړاندیز ولاړ دی او په دې برخه کې هر ډول خبرو اترو ته چمتو دی. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له زلنسکي مخکې په وینا کې د لومړي ځل لپاره د اوکرين سره د خبرو اترو موضوع مطرح کړې ده. که څه هم زلنسکي په مستقیمه توګه د پوتین د خبرې ځواب ورکړی نه دی، خو په ټکو یې هر ډول خبرو اترو لپاره شو د اوکرين پر ملکي اهدافو بریدونو دروي تیار دی. امریکا په دې وروستیو کې پر اوکراین او روسیې فشار زیات کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي، خو د ایسټر یا سپیشلي اختر له اوربند وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه له سره پیل کړي. پوتین د اپریل په 19 په یو اړخیز ډول 1.5 ساعته اوربند اعلان کړی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجوړ رو او صحت مند به اوسئ. یو ځل بیا ګران زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د 20مې صفحې څخه پیلېږي تر 23مې صفحې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کېدای شي چې له 20 میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې اسکلیت یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړایي سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیرې سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده، الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولی شئ چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونو او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی ده، چې یو سایکل الکانونه دي او بل هم سایکل الکینونه دي. او اروماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په دریو برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او دریمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په دریو نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه، په دې دریو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدرو سکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړي کې د نور عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کېدلی سي چې هیدرو سکلیک مرکبات څه کړي جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي دوی بیا په الکینونه او الکاینونه باندې ویشل شوي دي چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات چې د کاربون د اټومونو ټول ویلانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشي شوي وي مشبو شوي وي او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې د ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله بیا د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په همدې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویله چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دي بیا په خپل ترکیب کې چې دي د بنزین کړي لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړو څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړو څخه چې شته د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یو کړي چې کوي رامنځ کی یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاسته راوړل شي. رتو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر څو برخو ویشل شوی. اوس راځو په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه پېژنو چې د هایدروکاربونونو چې دي په بېلابېلو ډلو کښې کېدای شي چې خپل وظیفوي ګروپونه ولري. د هر وظیفوي ګروپ یا د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کښې ویني چې موږ او تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې دي د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده. همدې ترتیب که چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ او تاسو وګورو، د دوی وظیفوي ګروپ چې ده کېدای شي چې د دوی ترمنځ څه شي ولري، د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او دې مرکب نوم موږ او تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلی سو. او په همدې ترتیب سره که چېرې وګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دې ته بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای. زو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بېلابېل ډلو کښې دوی کولی شي چې بېلابېل وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بېلابېل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي. د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپله د الکینز مرکب کښې موږ او تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. په همدې ترتیب سره د دوام مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ بیا تاسو ځیر شئ چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او درېیم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو وګورئ، دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دا خپله ده یا هم ویلی شو چې دا ایتاین ده او یا هم ویلی سو چې دا څه شي ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشینې څخه یوه پاتیشینه پر اساس باندې ترتیب شوې ده. او دلته په دا درېیم وظیفوي ګروپ کښې بیا تاسو وګورئ، د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې دې مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیوتاډاین دی. او په همدې ترتیب سره بنزین هم ښودلی سو چې دا خپله په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وه. او بل ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د الکانون هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی چې ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي. چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کښې کیدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو د ایتان مرکب لومړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په همدې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغسې ادامه لري چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه یې څه شي نومان دي او دا هم موږ او تاسو کولی شو چې په دې شمېرې سره ووایو یا هم ترتیب کړو. دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولی شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کښې څه کړو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د په عضوي کیمیا کښې د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو وینئ دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل ایتانل او پروپانل بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ او موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل جوړ کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره. او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده. او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څه شي کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دي چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ دا د میتانول مرکب ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم څه کولی شو ورکولی شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ په اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده او دا درېیم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم څه شي کړله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولیکولیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بڼه سره څه شي سي یو فعالیت ښکاره کړي او د په اسانۍ سره وکولی شي چې د دوی تر منځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات څه کړي لاسته راسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زکوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې دی چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې دا خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده او درېیم دالدهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې دالدهایدونو وظیفوي ګروپ موږ تاسو ویلی چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوی ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوې نی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه کړي او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایو چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي د امینو وظیفوي ګروپونه دي چې د امینو وظیفوي ګروپ د ایتر وظیفوي ګروپونه دي او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتر هغه وظیفوي ګروپ وګرنو زکوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه یې جوړ کړي دي لکه اوبه ایتانول دای ایتایل ایتر او بل ګران زکوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلوده لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او دریمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګران زکوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص چې د اولسم صفې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست شي ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزا وي د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چېرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګه او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري کیدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براز او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کیدای شي چې اړه ولري نو راځو ګران زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګ اکټیویټي خواص په نوم سره یادېږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو کچیرې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې خپل داسموس عملي ازموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولای سي یو محلول د محلول هغه خواص پورې مربوط اوسي. لومړی دا چې ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایي، چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په جوش کې مو اضافه کړې ده، غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطح هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي، او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوښې تلته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطح د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کښې موږ او تاسو وویل کېدای سي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس د عملیه پر اساس باندې چې سي تعین سي یا هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده، چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د هغه خپله دا ده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لور باندې چې شکېږي یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګرانو زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي، چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چې سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چې شو سي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی ذرات چې شي کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چې شي کړي تیره کړي، دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولای سو چې خپله ځان ته ځانګړې آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولای سو د محلولونو فشار وټاکو، چې یو هم هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي، چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده، سوري لرونکي دی، چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیماب او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دی، چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولای سو چې د موادو اسموتیک فشار چې شو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شي کړي جوړ کړي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د خوړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 15%، داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شي کړي یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو وینئ. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې ده کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه که چیرې وګورو د یو که چیرې د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپر تونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کیدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کیښودل سي، په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي. کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کښې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په درېیمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو، دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دلته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې هم وویل دوی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدای سي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چیوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه څشي سي بړاس سي. کله چې دلته دا اوبه بړاسېږي دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس په شتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د بړاس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کیږي ټیټېږي. نو په همدې اړه د رولټ په نوم سره یو عالم، که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي، د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کیدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځو. موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجه لوړیدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې مو ویل چې یوه ماده هغه وخت پیښېدو راځي چې د هغه د دننني بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په 100 سانتي ګریډ کښې دوی څه شي په جوش راسي. عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه راځي پیښېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چېرې خالصه حل کې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي اوسي ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب ده. یو مثال یې را کړی دی ګرانو زده کوونکو. په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز 2 محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت یې هم را کړی دی. موږ او تاسو راځو لومړی د دوی هغه مولارټي غلظت پر اساس باندې د دوی د ایشېدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کېږي. دلته فورمول لرو. په فورمول کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی قیمتونه واضح کړو. د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت واضح کولو څخه وروسته موږ او تاسو هغوی که چېرې ضرب په حالت کې ضرب وو او که چېرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بالاخره دلته موږ او تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې څه شي پاتېږي هلته مول پر لیټر مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کېږي. او وروسته د دواړو تودوخو ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه یې را کړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کېږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بحث مو پوه کړ. دلته یو 2 مطرح شوي دي. لومړی سوال د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی هایپوتونیک دی ایزوتونیک او که هیڅ یو. په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده لوړه ده یو شان ده هیڅ یو. د قوي او ضعیف الکترونونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
آزادی ملمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدې میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپلې مرستې درولي. یاد سازمان د سېشنبې په ورځ د اپریل په 15 وویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغسې ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاصې یا ځانګړې مرکې لپاره د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد راسره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشي راځئ په پیل کې دا مرکه په دې پوښتنې سره پیل کړو چې د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپلو ټولو هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکړم چې د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دی لیدلی چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دی، او په کوم شي مراکزو کې چې صحیح ده یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوی امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زموږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پر اس کې دی هغه ځمامدار دی او ځمامدار دی مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسې د خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دوی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې متاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي اولته د دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکه په ځینې خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سی مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغوی وسایل دي. کوم بودیجې که دوی ته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مصارفو هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ سي پي ایچ اس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلې هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره اي پي ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
اساسي رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مرکزو چې هغه د بي پي ایچ اس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض پلټنه دنده ده؟
تاسو ته مخ کې اسکر چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نتنه افغانستان کې پټول دونه کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي کپاسټی بل کې د سی کار کوونکو کوم ځای کې چې ضرورت دی. دویم موضوع چې د سرویلانس د امراضو د کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي دا غي هغه جستجو په خاطر باندې دوه ورځې او ګوري او په درېم مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي نو دوه کلنې برخه کې یو اندازې دارو درمل د خپل بودیجې په اندازې باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده او غیر د دینه څوک چې د بي پي ایچ او پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی شاید څو لسیزې مو کار کړی وي او دا محل هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی. افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت ته یا روغتیایي
سیستم؟ بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی د یو مشکلاتو خواته روان دی ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي هم د قابلیت په بخش کې هم د طبابت په برخه کې دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پر راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانه د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی همسایه مملکو ته لاړ دی دی ورنه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه د کول ډیره مشکله ده ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په مملکت کې مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نشي دی د فعلن د پاره وتلی بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی تقریبا په انګلستان کې درې چلوخ پیشه ده هغه کومکونه به شدون نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو د جرمني کې کتاسو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چیرې ثابت کارو کی تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي د دې نحسو لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته یعنی په 200 باندې کې دې شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري نن کني سبا د بلوچ قطه کې که سبا نه به سبا قطه کېږي دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلی
شیرزاد صاحب له افغانستان د روغتیاي کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه د تاسو مخکړه ته خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیاي سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو شو یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي، تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیاي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. روغتیايي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې تر څنګ چې روغتیايي پرسونل او تخنیکی پرسونل د هغې په ټرینینګونه دانی دغه ټول یو بل د تکمیل کوونکي دي. نو په دې ارتباط په یوازې که پرسونل امکانات نه او یا امکاناتی پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی، او فعلا تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزه کوونکو د خدماتو هم چې دي ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقصه یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار بې سواده و مګر اولادونه ډاکټران شوه، و چې دوه ډاکټران دي د دوه اولادونه بې سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. دغه کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللي، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپلو سترګو وګورئ چې ډېر زیات کسان به افغانستان ته چې دی ورځي. او هلته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لنډ مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمونږ نفوس 6,000 دی، 6,000 د احصایې د ارقامو په اساس. هلته مونږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې مونږ 6,000 نفوس لري، هلته مونږ 18 روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو یې فشار راوړی، په دولت یې فشار راوړی، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړی. فعلا د روغتیايي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څه اندازه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزه د خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد، دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ وویلې، دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوی دي، د 2020 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ 6% ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوي. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو لپاره ارزه د خدماتو منظمه نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شبي د لمخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کور دننه دغه لږ تر لږه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو عواید دي د ټلیفون عواید دي دا که سره سم منسجام سي $200 میلیونه هم کسی د روغتیايي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه سی یو ظرفیت موجود دی چې له کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا له مرستو وروسته احساسیږي او WHO هم ورته اشاره کړې؟
بالکل زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونی دی. په لومړي قدم کې دو د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیايي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت ساحې دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره ثابته بودیجه حداقل بودیجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ارزښت نه ورکې چې دې خبرې ته څو غوږ ونیسي. دغه رقم حالت استیم سره خفقي کچیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه چې فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړی کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړ دي چې هغه عملی شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوېر د قطر د امارات دي دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي دا غوړي دي همکاري غوړي زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون ډیره مننه اوریدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
خپوهیږي چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد يم لاس مې پورته کړي پات کې زمر هم جلال آباد يم یارت چې پکې نه یې دنیا خادز نه خادم د چومې وسونو زکا ویس بتا تیار یم تا دا فکر چر تکڑے صبح مت چا اولاد یم اے راشی گی گا کی می واخلی زوم ها غا پر زاد یم پلر مال منو ور کرو یو دعا یم خوز باد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زوزه